په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاری کوي او په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه ولرو. د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صفی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په پام کې دا چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه پیل کړي، او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې دو قمندانانو په ګډون یو لس تنه وژل شوي چې 15 تنه بهرني اتباع وو. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. دا خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال کړې ده. د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده. د چین لوی درستیز د سیمه حل پرون په یو ناسپي سفر د کابل ته سفر کړی و چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه پیل کړي. اتریش به په خپلو دغو اعلانونو کې له افغانانو غواړي چې له دغه هیواده د هرکلي تمه ونه لري. اتریش جرمني ته تر رسیدو د مخه د افغانستان په ګډون له جنګ ځپلو هیوادونو څخه کډوالو ته وروستی تمځای دی، او د کډوالو د جذب له کبله د اروپایي ټولنې او بشري حقونو د ډلو تر فشارونو لاندې دی. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپل پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل چې دغه کسان له یو شمیر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شول. کیری وویل چې پاکستانی سرتیرو د دغو دو کسانو ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغو وژل شویو امریکایانو د نشه یي موادو د لمنځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ لخوا تمویل کېده، چې د کار پر مهال موټر پر ښخ شوي ماین برابر شو. دغه پاکستانی چارواکي وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي، خو هویت یې نه دی ښودلی چې هغه هم د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکي وو او که نه. د جمعیت احرار په نوم له پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې شوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت منلی. لسګونه زرو کسانو د هغه پولیس افسر د ښخولو په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی و. خلک په راولپنډۍ ښار کې د ممتاز قادری د درناوي لپاره راټول شوي و. د نوموړي جنازه د نوموړي پلرني ټاټوبې اسلام آباد ته انتقال شو. په دغو مراسمو کې د ګډوډۍ د مخنیوي په هدف په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ټول ښوونځي تړلي و. دغه راز په دغو ښارونو کې د دولتي ودانیو او ډیپلوماټیکو مرکزونو شاوخوا سړکونه د یوې ورځې لپاره تړل شوي وو. قدرې د فبروري په 9 نیټه په دار وځړول شو او د دې لامل شو چې د مذهبي او سیاسي مشرانو په ګډون ډیری خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. ممتاز قدرې د 2011 میلادي کال په جنوري کې د دندې ترسره کولو پر مهال د پنجاب والي سلمان تاثیر چې په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و وواژه. قدری سلمان تاثیر په کفر تورن کړ او په محکمه کې اقرار وکړ چې دغه والي د وژلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو بهرنیو متحدینو وغوښتل چې په ایران کې د موټر جوړونې صنعت پیاوړی کړي. د روحانی په خبره د دې لپاره چې د دغه هیواد د موټر جوړونې صنعت د نورو هیوادونو له تولیداتو سره سیالي وکړی شي نو باید خصوصي شي. نوموړي په تهران کې د موټر جوړونې د نړیوالو شرکتونو له استازیو سره په یوه غونډه کې خبرې کولې. زیاته کړه چې د موټر جوړونې له نامتو شرکتونو سره یو ځای والی ایران ته دا زمینه برابرولی شي چې د ټکنالوژۍ، چاپیریال ساتنې، د انرژۍ د کارولو، د مخنیوي او ساتنې په برخه کې لوړې سطحې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د موټر جوړونې مارکیټ باید په بشپړ ډول خصوصي او رقابتي شي. اوسمهال د دغه هیواد د موټر جوړونې نیمای شرکتونه دولتي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه یې وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي. رحماني پرون د حکومت په یو غونډه کې وویل چې بې واوري ژمی او له وخته مخکې پسرلي راتګ د وچکالۍ نښه ده چې د ده په خبره د خوراکي موادو ذخیرې ګواښي. د امو رود د تاجکستان لپاره د اوبو یوه لویه سرچینه ده چې د هغه هیواد 8.5 میلیونه وګړي تر ډېره خپلې ځمکې پرېښي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل. ناجیه صفایی در توراندی کرل. دوستان اوراندی دا دیخ پرونی پا پاتی برخکی دا ریپورتون و موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه بللې او دا کار به پر پولیسو او په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. په دې اړه پر رپورټ سربیره مولدې خبره وو چې افغان چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو نیول شوې. په کونړ کې یو شمېر ځوانان چې پکې ښځې او نارینه شامل دي وایي د سولې په برخه کې دوی هم رول لوبولی شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غواړي د بشري حقونو په احترام دې له افغان کډوالو سره د تبعیض چلند نه کړي. د ایران په وروستیو انتخاباتو کې که د منځلارو بری یقیني شي آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کېدلی شي؟ دا او نور رپورټونه په روانه خپرونه کې خپریږي. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د ګوړې اچار او کور کلی پروګرامونه له یاده مه باسئ. ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه ګڼلې ویلي دا کار به پر پولیسو او په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. اجرایی رئیس دا خبره د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو تر نامه لاندې د خلکو د استازو او د پولیسو د چارواکو په غونډه کې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي پولیس سره د خلکو د مرستو د جلبولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړې او پلي کېدو ته یې تدابیر نیول شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له پولیسو څخه د خلکو ملاتړ امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي او دغه ګډه همکاري به په لږه موده کې د امنیت د ټینګښت سبب شي. ښاغلی عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو تر نامه لاندې د ولایتونو د استازیو او د پولیسو د مسؤلینو په ګډې دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې وکړه.
تأمین امنیت تنها یک مقوله نظامی یا تخنیکی نیست، ارتباط مستقیم داره.
د امنیت ټینګښت یوازې یوه نظامی یا تخنیکی مقوله نه ده. دا مسله د امنیتي ارګانونو او خلکو مستقیمو اړیکو سره تړلې ده. د سولې په ټینګښت کې د خلکو رول هغه وخت اغیزمن تمامیږي چې خلک پر امنیتي ځواکونو باور ولري. ستاسو مشورې باید په ملي سطحه مطرح شي، ځکه چې پولیس د خلکو له همکارۍ پرته نشي بریالی کېدای.
اجرائیه رئیس دا هم بویل وست محل ملی او سیمیز پولیس لوسلوال مخالفینو سر پا جگلو بخته او دا خلکو دن دا هم دا چه دا ناول پیخو پا مخنیوی که لپولیس سر دا زان کورنه او طولن دا جغورن پا مقصد اطلاعاتی او داس نور مرست وکلی ده هیله او خوده چه پا ده مشورتی ناسته که با ده نتیجه تا ورسیگه چه خلک د پولیسو مطی دی دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د ملي پولیسو ترڅنګ سیمه ایز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره پر دندو بوخت دي. د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکارۍ ترنامه لاندې په ناسته کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان وویل چې د هیواد د خلکو مختلف قشرونه کولی شي چې د خپلو مشورو وړاندیزونو اطلاعاتو او انتقادونو له لارې له ملي پولیسو سره مرستې وکړي. خاغلی رحمان وویل سیمیز پولیس بلم رسته ده چه خلکی له حکومت سره کوي.
پلیس مردمی یک بخش مهم دیگر تشکیلاتی وزارت امور داخله می باشد.
سیمیز پولیس د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو یو بله مهمه برخه ده. دا تشکیل د روانو شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ رامنځته شوی. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع په لس کلنه ستراتیژیک شامله کړي او غواړي چې پولیس پیاوړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې خلک وایي چې سیمه ایز پولیس په ځینو حالاتو کې پخپله د ناامنیو او جرمونو سبب کیږي. دوی وایي دغه ځواک مخکې له دې چې پر دندو وګمارل شي باید وروزل شي او د هیواد ټول نافذ قوانین ورته تشریح شي. خلک دا هم وایي امنیتي ځواکونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه وڅاري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان چارواکي دا کوي چې په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو نیول شوي دي او د وسلوالو ته مرګشوب له امه وختي. ویل کېږي چې دولت تر اوسه پورې تر ډېره هغه سیمې چې مخکې هم یو ځل له وسلوالو نیول شوي وي بېرته نیولي او دا ځل وایي چې د ساتلو لپاره یې په تدابیرو کار کوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د فاریاب ولایت د پراخو سیمو د پاکوالي ادعا کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر وایي په دغه ولایت کې د دوستم په مشرۍ پیل سوي عملیات بریالي دي او مخالف لوري ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان شهباز ایراج ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې نیول سوي سیمې بېرته له حکومت څخه ونیسي.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته گذشته
دوی ده هغو عملیاتو په نتیجه کې چې له یوې اونۍ راهیسې پیل سوي وو او اوس پای ته رسېدلې دي، د قوشتېپې، درزاب او هم د خواجه ناموسه ولسوالۍ ډېرې پراخې برخې د مخالفینو څخه پاکې سوي دي. ویل کېږي په دغو عملیاتو کې سیمه ییزو ځواکونو او پاڅون کوونکو هم مهم رول درلود. د ښاغلي ایراج په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته تلفات نه دی اوښتي او د همدې هدف لپاره یو ځل عملیات ځنډول سوي هم وه. شهباز ایراج د دولت وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي.
70 نفرشان در فاریاب کشته شدند.
دوی په فاریاب کې اویا تنه وژل سوي دي. نږدې 40 تنه یې ټپیان دي او یو سل شل تنه له دولت سره یو ځای سو. په لومړۍ ورځ چې په قوشتېپه کې جنرال دوستم د جګړې مشري واخیستله، د دوی 10 تنه وژل سو چې څلور پکې ازبکستانیان وو. په دغو سیمو کې وړاندې هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات سوي وو، خو له هغه ځایه د نوموړي له وتلو سره وسلوال مخالفین بېرته یادو سیمو ته ننوتل او خلک یې تر فشار لاندې ونیول. د ښاغلي دوستم ویاند وایي وضعیت دا ځل فرق کوي، ځکه د ده په خبره تیر ځل افغان امنیتي ځواکونو ځینې هغه سلامشورې او پوځي لارښوونې له پامه غورځولې وې چې جنرال دوستم ورکړې وې، خو د ښاغلي ایراج په خبره دا ځل د هغو تېروتنو نه تکرارولو ته ډېره پاملرنه کېږي. سرپل، کندوز او تخار هغه ځایونه دي چې ویل کېږي د فاریاب تر عملیات وروسته به د دوستم په مشرۍ عملیات پکښې پیل سي.
اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو او دا به ترې واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په لومړیو کلونو کې افغان ځوانانو طالبان ډېر بد ایسېدل. د هغوی ناوړه چلند د ښکاره اعدامونو په ګډون د دوی په یادو. د طالبانو له لورې پر ښځو بندیزونه او پر نارینهوو په زوره د ژیرې د پرېښودو کیسې د ځوانانو مخې ته تېرې شوې وې. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان ځوانان اوس هغسې فکر نه کوي لکه د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته چې یې کاوه. ورسپانه د خالد آصف پنوم د یو څلر وشکلن افغان خبری راخیستی دی چې وایي اوسنی وضعیت ډیر بد دی او دا ماته مهمه نه ده چې څوک واکمن کیشي. خالد زیاتوي چې طالبان ښه نه دي خو د هغوی په څیر بدرنګه څیرې هر ځای شته. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د نظر دغه بدلون له طالبانو سره د سولې د خبرو له هیلو سره پیدا شوی دی. د ورځپاڼې په وینا په ورته وخت کې افغان ځوانان نه غواړي چې ځینې شیان لکه د بیان ازادي، د ښځو حقونه او انټرنیټ په څیر لاسته راوړنې د سولې قرباني شي. واشنگتن پوسټ د 19 کلن نعیم سادات په وینا چې د کابل پوهنتون محصل دی لیکي چې د انټرنیټ په برخه کې خو هیڅ خبرې په کار نه دي او د تلویزیوني چینلونو په برخه کې پروا نه کوي که بدلون راځي. د لویدیځ یوه بله خپرونه نیویارکر بیا د افغانستان تیرې نږدې 15 کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راوړې دي او پوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا پر جرګې څومره ډېرې پیسې ولګېدې او له څومره زوره کار واخیستل شو خو ډېر لږ ترلاسه نه شول. کانګرس په تیرو کلونو کې نږدې 800 میلیارده ډالر د افغانستان د جګړې لپاره تصویب کړي. 113 میلیارده ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګول شوي چې د خبرونې په باور دا پیسې تر هغه ډېرې دي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په جرمني کې د مارشال پر پلان مصرف شوي وي. نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس د 2008 میلادي کال خبره خپره کړې ده چې ویلي وو له پیسو د وسلې په څیر استفاده کېدای شي. خو د خپرونې په باور دې هڅې اداري فساد دومره پراخ کړ چې ځینو پوځي چارواکو په خپله اعتراف وکړ چې اداري فساد ورته په یوه دښمن بدل شوی دی. خپرونه بیا لیکي دې تګلارې یوازې یو څو تنه په افغانستان کې شتمن کړل.
دا د ازادۍ راډیو ده. په کونړ کې یو شمیر ځوانان چې پکې ښځې او نارینه شامل دي وایي د سولې په برخه کې دوی ډیر څه کولی شي. د دغو کسانو څرګندونې له اسدآباد د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په ریپورټ کې اورو.
په کونړ کې ځوانان وایي د جنگ په دواړو خواو کې ځوانان جنگيږي او هر ورځ څوک له وطن څخه د دفاع په نوم او څوک هم د وطن د ازادۍ په نوم قربانی ورکوي خو د سولې راوستلو په پروسه کې له پامه غورځول شوې دي. شاعر او لیکوال غلام نبی شفق وای یو څوک چې د جنگ په لومړی لیکو کې جنگیدای او هر ډول قربانی ورکولې شي هغوی د سولې د پاره هم کار کولې شي.
ریښتیا خبره ده چې ځوانان د یوې ټولنې ملټی دي او قوت او ځواک دي، نو کولې شي چې په هر برخه کې د خپلې ټولنې لپاره مثبت ګامونه واخلي. د سولې په برخه کې هم تر هر چا نه د ځوانانو ونډه ډیره، یعنی هغه خنه برخه جوړوي او ډیره ضروري ده او اړینه ده کولې شي چې سوله راوړي. نو چې جنگ کولې شي سوله هم راوستلی شي.
خزی وای دوی هم کولی شي چې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ادا کړي.
نو مې پاکیزه د خويندې چې د سولې په برخه کې ډیر مثبت رول چي دی دارو لوبولې شي، ځکه هغه کورونو کې خپل خاوندان او ورونو ته یا شاوخوا غونډین ته داسې قناعت ورکولې شي چې د جنگ نه لاس واخلې راشي د سولې سره یو ځای شي او د جنگ نه نور څه نه جوړي. کڅه ته جوړېدلې دا ډیر ښکاله څلوېخ کال کې چې موږ په هیواد کې جنگ دی، د دې نه لاس واخلې او راشي د سولې پروسه سره یو ځای شي.
پولینه خلک د خزه ته یو خاص احترام لري، د خزه پولینه ته یو ځل خاص احترام کوي. دغه پر اتاک سره دوی غاره دي سور ته دي، دغه مسلې حل د پر دوی غاره دي. چې دغه تاریخ نه زموږ مو تاسو بخپل باید پوښتنه چې خزه څومره مسلې د سولې په تامین کوي.
ښنا شیزه ده کونر ولې توسیدون کې ما خزه و خور ده و مور ده او یو خاوندم د خزه خبره ډیره زر او یو اولاد یو زوی د خپل مور خبره ډیره زر منی. نو په دې بارکه نو خزه ډیر مهم رول لري د سولې پر واسطو کې.
ځوانان وای په جنگ کې خکیل خواوي باید په دې پوښی چې روانه جګړه پردی او په افغانانو تپل شوې ده، نو په کار ده چې نورو ته د تمې په ځای خپل لاس په کار شي، په خپل منځ کې سره کینی او هیواد له جګړې وژغوري. په کونړ کې خزی او ځوانان په داسې حال کې د سولې راوستلو په پروسه کې د خپل رول لوبولو په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د روغې جوړې خبرې چټکې شوې دي چې پکې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترڅنګ چین هم شامل شوی دی، چې د دغو څلور اړخیزو خبرو څلورم پړاو به هم ډیر زر پیل شي.
آزادۍ رادیو
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې د بشري حقونو په احترام له افغان کډوالو سره د تبعیض چلند ونه کړي. له بل لوري د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یو تخنیکي کمیټه جوړه کړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حافظ میاخیل سره مرکه کړي او په سر کې ورنه په مقدونیه کې د افغان کډوالو ستونزې پوښتلې.
اروپایي هیوادونو لخوا په سرحدونو کې د محدودیتونو وضع کول دا د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. د دوی دغه کار نه یوازې افغان حکومت لپاره بلکې د بشري حقونو سازمانونو او د ملګرو ملتونو سازمان لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مقدونیې او نورو اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې افغان پناهغوښتونکو سره د هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوی وکړي، ځکه افغانان هم د سوریې او عراق د کډوالو په څیر یو شمېر د جنګ او جګړو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دوی د ټول بشري حقونو ته د درناوی وشي.
میخیل صاحب ټاکل شوی و چې له بلغاریا نه یو هیئت د دې ستونزې د حل لپاره یونان ته ولاړ سي. هغه هیئت للی ده او څه کړي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم هیئت نه دی تللی، خو ډیپلوماتیکې هلې ځلې روانې دي تر څو په یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
په تازه راپورونو کې ویل شوي دي چې ترکیه خپلې پولې د افغان کډوالو په مخ تړلې دي، اجازه نه ورکوي چې دوی یونان ته ولاړ سي. دغه موضوع په اړه کلک معلومات راکړي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې معلومات موږ سره نه دي شریک شوي او په دې اړه موږ سره داسې معلومات نشته، خو زموږ غوښتنه له ترکیې، اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو څخه دا ده چې په خپلو پولو کې د افغان کډوالو پر مخ محدودیتونه نه وضع کوي، ځکه دا د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو څخه سرغړونه ده.
په ټوله کې افغان حکومت د دې مهاجرینو د ستونزې د حل په اړه څه اقدامات تر لاس لاندې لري او څه اقدامات تر اوسه پورې کړي؟
په مجموع کې افغان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه اروپایي ټولنې سره یو واضح تفاهم ته ورسیږي. دې برخه کې یوه تخنیکي کمیټه جوړه شوې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت او بهرنۍ چارو وزارتونو د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي تر څو د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم لاسلیک ته لاره هواره کړي. همدارنګه د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته لاره هواره شي. نو دا هڅې دي دغه تخنیکي کمیټه کار کوي تر څو اروپایي ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ میاخیل وایي له اروپایي هیوادونو غواړي د بشري حقونو په احترام له افغان کډوالو سره د تبعیض چلند ونه کړي، خو د مقدونیا ولسمشر جیورج ایوانوف له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د دې کال په پای کې به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان لاره په یو مخ وتړي. له دې سره به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تېره شوې دا لار چې سلګونو زرو کډوالو اروپا ته د رسېدو لپاره کارولې وتړل شي. نور تفصیل تر لنډ وروسته. جیورج ایوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي کله چې اتریش د 23,000 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي، مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړې، موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو، ډېر سر بنا وخت شي او اتریش به د 23,000 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر دا مرکه په هغه ورځ خپره شوه چې هیواد د هغه کډوالو پر ضد چې له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریه او عراق څخه هم د ورځې یوازې 1500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر څرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشرانو هغه نظر څرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوترش په اقداماتو توجیه کوي. اوترش د بالکان له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسېدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې ورستیو کې ویلي دوی د ورځې له اتیا پناه غوښتونکو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به 2500 کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د دې پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وایي موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې له یونان سره یې د پولې تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولې تړي موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسېدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې د منځلارو بری آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولی شي؟ د خبرګانو مجلس چې اکثریت څوکۍ منځلارو وګټلې د ایران د راتلونکي سیاسي تګلارې په ټاکلو کې څومره رول لوبولی شي؟ سلطان محمد سرور د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې منځلارو اکثریت ترلاسه کړ. دغه انتخابات د خبرګانو د مجلس او د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره ترسره شول. د خبرګانو مجلس چې اته اتیا کرسۍ لري او غړي یې د اتو کلونو لپاره ټاکل کیږي د آیت الله خامنئی په ځای د ایران بل ستر مذهبي لارښود ټاکلی سي. شپږ اویا کلن آیت الله خامنئی په 1979 کال کې د آیت الله خمینی تر مړینې وروسته د ایران ستر مذهبي لارښود وټاکل سو چې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. آیت الله خامنئی چې یو کال مخکې یې د پروستات د سرطان عملیات وکړل په دې وروستیو کې یې د روغتیا په هکله اندېښنې ګڼې سوې دي. اوس په ایران کې دوه سیاسي جریانونه لیدل کېږي. یو خوا محافظه کاران دي چې لویدیځ سره د نږدې کېدو مخالفت کوي او بلخوا آزادي پلوي منځلاري چې نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د پراخوالي غوښتونکي دي. رضا علي جاني د ایران د سیاسي مسایلو کارپو چې په فرانسه کې اوسي د منځلارو د بری د نتایجو په حکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبری
کنه، چیرې و ورس ایران داسې ولور تولار چی د خبرگان و مجلس نو استر لار خود وټا کیو په ایران کې یو منځلار مذهبي مشر را منځ شي نو دا به زکه ولوې پیخوي چی د ایران د اساسي قانون سره سم ستر لارښود ډیر لوی واک لري چې جمهور رئیس او پارلمان سره د مقایسې وړ نه دی.
این اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست.
د خبرګانو مجلس چې اکثریت غړي یې ملایان دي د هیواد ستر مذهبي لارښود هم ټاکلی سي او هم یې لري کولی سي. دغه مجلس سره لدې چې د ستر مذهبي لارښود په سیاستونو د انتقاد صلاحیت لري خو له تاسیس راهیسې تل د هغه پیروي کړې. د ایران ستر مذهبي لارښود سره لدې چې تر ټولو زیات واک لري خو صلاحیتونه مطلق نه دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په خپل ریپورت کې لیکلي دي چې سره لدې چې د مجلس خبرګان غړي تر سیاسي اختلافاتو باید اوچت وي خو دوی اوس په دوو لویو ډلو ویشل شوي دي. د جمهور رئیس حسن روحاني او پخواني جمهور رئیس هاشمي رفسنجاني منځلاري ملاتړي او د آیت الله احمد جنتی توندلاري پلویان. حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی او احمد جنتی په تیرو انتخاباتو کې په مجلس خبرگان کې خپلې کرسۍ وساتلې. مجلس خبرگان چې په 1979 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی تر مړینې وروسته یوازې یو ځل د ایران ستر مذهبي لارښود ټاکلی دی، اکثر یې پریکړې او تصامیم یې پټ وي او د پردې تر شا د ایران د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند څارنه کوي. خو هاشمي رفسنجاني په تیرې دسمبر میاشت کې دغه دود مات کړ او وویل چې د دغه مجلس یوې کمیټې د هغو کسانو د نومونو یو لست جوړ کړی چې کیدای شي د آیت الله خامنئی ځای ونیسي. که چیرې آیت الله خامنئی مړ شي او یا د کار توان له لاسه ورکړي مجلس خبرگان با غونډه کوي او په اکثریت د رایو بای په ځای بل کس ټاکي.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو لس نیمو بجو ته یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیا صفی نه اورو.
افغان امنیتی ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتی ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړی. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ترسره کړي. افغان دولت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پیښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو بهرنیو متحدینو وغوښتل چې په ایران کې د موټر جوړونې صنعت پیاوړی کړي. او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه یې وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیت وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستان تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼې لاري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ، بلکې هلته زموږ ریپورټونه، مطالبه، ونیس پروګرامونه له عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. همدارنګه د رادیو لاري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12.6 او په ګڼو خرنو کې د FM 5.15 اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماخام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ستا اساده رادیو وري ونیزو پروګرامونو ترازو کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړی اچار له یاده مباسي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنوردونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي.
دا دومره صحیح خل د کچیر دی سی روزنو شو دی ایس وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدی پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویلې دي، ما او خدا پیدا شوې ده زیاته، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وایي.
قدر من دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وایي د منافق درې علامې دي: یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه یې عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساینس به ښودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروایی او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوری کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمېرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری د هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولو که دروغجان په دروغ کې 40 کلن تجربه هم ولري، په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو پاکله خبرې کوو. د کابل سنکی ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډیر پاک خلدي، دا دومره صحیح خلدي کچیر دي سیر روزنو شو دی ایس وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کی، پلار دروغزانی دروغزان ته نه مخته کی.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فساتون مور ده. که غواړی چې له دروغ څخه ځان وساتئ، نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدئ. د کندوز اوسیدونکي مرزیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله
چې مور او پلار د ماشومان په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره ای. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپوهنې متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل لرم، وایي د دروغ مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلار یې په کور کې چا دروازه را وټکوله، پلار یې ټول سورته وایي چې په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اوله یې اساس وپلو کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وخت دی په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلیو کې بانډو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی او د اندړو په دغه کې دروغ ته سوړي وایي. موږ دا پلان یې ډېر دروغجن دی، ډېر سوړن دی. خپله پلار او مور باید د ماشومانو له مخه داسې خبرې ونه کړي چې هغه دا قیاس وکړي چې دا خبره واقعیت نه لري دروغ ده.
د چلی رواني پلوه د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمي به راته ووایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یو ستونزه کې ګیر کیږي، کله چې ماشوم له مور پلار نه ډارېږي، دا دروغ وایي. دویم علت کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت له خپلو ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبوره کېږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کیږي، کېدای شي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي جنجال ورته جوړ شي. نو دوی دروغ وایي او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور پلار ترې ماما د وړو ماشومانو لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دا وایي چې دا دروغ کېدای شي ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلی، زما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي، په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کېدای شي، دوی ته ډېر جنجالونه پیدا شي، کېدای شي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای شي دوی د دروغزن په نوم یاد شي.
رابه شو دې ته چې لویان ولې او په کومو حالاتو کې دروغ وایي، آیا دوی په زیان نه پوهېږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي، زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی دی ته به ورته ټلیفون وکړي، دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه ځي، بیا بل ځای یادوو، یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ما ته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم، ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. دا آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب موږ خصوصا د ماشوموالي د وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي، په آینده کې د بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې ده ته یې هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پستر ګولیده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه شي کولی، طبعا لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپله د مارکیټ بعضې کسان چې به راسره وه، داسې پېښه شوله چې زموږ یو رفیق و، دی ما ویل دی چې کمپنۍ ته لاړه، یو کمپنۍ ده د ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړه. بیا وروسته ما ده ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې یې، ورده وله ول زه جمبو کې یم. جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي. مال جمبو په کوم ځای کې ما په کار یم؟ ول زه اوس لیر یم، تمانه څه پیدا کولای، کنټینر لوډینګ دی پال داخته یم، مګر دی دلته په کمپنۍ کې موږ څخه ځان پټاو. دروغ خو نو دروغ دی، باید نه یې.
ګلرحمان چې په پیل کې مو هم د هغه خبرې واورېدلې، وایي چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی.
دروغ چې چا تروسه پورې ماته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوې ده زیاته، هغه انسان تور شوی دی، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وایي، ما دومره ثابته څوک چې دروغ وایي دا سره یوازې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کیږي. بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویلی شي کیدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پوښتنه نه وکړي دا اوس سړی چې تېر شي دا کوم ځای ته لاړو ته هغه صحیح ځای نه ورته وښیي دته غلط ځای وښیي تر څو هغه مظلوم تر هغه قاتل نه بچ کړي. دغه ښه شي نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي یا د بل مقصد دپاره نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي قانونن هم ناروا دي او عقلن هم ناروا دي.
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي.
ښځه ووتله د اولادونو سره 10 بجې میړه یې راغی 12 بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور یې قلف ده بېرته لاړه. ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته مرزه خبر نه لرم. کله چې بیګا کور ته راغی خپلې ښځې ته وویل ته چېرته تللې وې. ښځې ویلې زه په کور کې وم. اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته وویل چې راغلم ته په کور کې نه وې. د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ ووایي که نه هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي. هره ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوی خپل ځان وهي هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته اور اچولی و. یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلی.
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامه شي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو په هکله کوي.
چوپان وایي غره ته مې خپل مال بو نو یو ورځ یې غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغلی زما میږې خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرت دی. چوپان ځل چې ماسې ټوکه کوله هغه دروغ ویلی. بله ورځ بیا هم داسې دا عمل یې تکرار کړی او په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی مونږ پذابوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی و او د ده میږې خوړلې ده چې هر څومره چغې وایي خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي. نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد. کوک بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي نه دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي ما ته دروغ ونه وایي هغه به هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه یم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نازم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ ووایي د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي د انسان لاس لرزوي د انسان دماغي حالت نارامه کوي هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو که چېرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي نو هغوی دی په سر کې له دروغو ځان وساتي. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي ضرب المثل هم ده وایي دروغگوی حافظه ندارد. د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي. دا له خپل وجدان سره وعده وکوي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه دای په ټولنه کې بی اعتماده کیږي نه د ده اعتبار په ټولنه کې لوړ وي او هر څوک پر باندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړه وی یعنی راستګوی رښتیا ویون کای. او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته وایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو موږ یې منو ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وریدی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو السلام. وای مدنی او سیاسی فعالانو د بی برقی، بیکاری، فساد او زیاتینو خراب اقتصاد لامل حکومت زیاتینو شرمنامه ورکړه. د مدنی ټولنو تر ټولو غاټ مډال او زیاتینو غاټ ستاین لیک. اوس به زیاتینو حکومت بریتونه تاو کړي وي او ویلي به یې وي چې زیاتینو نر دی ولیده. مدني او سیاسي فعالانو د خپلو خدمتونو له امله زیاتینو په غټه شرمنامه ونازوه. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو. زیاتینو غږ ورته کیږدئ او د زړه تڼاکې پې وچوئ. اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: د بالستیکي توغندې د ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوسته. وایي چې والي صاحب قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول. حکومت په اوو سرونو هم د برق یوه پایه تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی. او ډالر له افغانۍ سره د وزې لیوه لوبه کوي. د خبرونو تفصیل: بې خبر آژانس خبر راکوي چې د بالستیکي توغندیو ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوستله. خبر زیاتوي چې د شمالي کوریا جمهور رئیس چې په نړۍ کې هیڅ چاته هم سر نه ټیټوي د افغانستان د حکومت اختیار دومره وېرولی و چې لړزه تبه پرې راغله او کسانو یې دوه درې بړستنې پرې واچولې چې تود شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي ارمان چې په افغانستان کې خو د برق پایه نه وای غورځېدلی او برق نه وای پرې شوی که نه بیا به شمالي کوریا لیدلی و چې څه یې ورسره کول. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې والي صاحب غټ قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول. خبر زیاتوي چې د والي صاحب میړه ډېر غصهناک سړی دی او والي صاحبه وایي چې یوه د یوه سره دوه کړي نه وي چې بیا یې په کوم لوښي ویشتلی. هغه وایي چې له همدې ویرې ټول غټ قراردادونه ورکول، کنه دا دومره هم بې انصافه نه ده چې هر څه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي کړي. هغه وایي چې خدای د چا ته قاري میړه نه ورکوي چې سړی والي هم شي نو ترې وېرېږي. در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت په اوو سرونو د برق یوه لوېدلې پایه تر ډېرو ورځو ونه شوای درولی او ټول کاریان یې تیارې ته کېنول. خبر زیاتوي چې جمهور رئیس، اجرایه رئیس، د جمهور رئیس دوه معاونان اول معاون او دویم معاون، د اجرایه رئیس دوه معاونان اول او دویم او د حکومت د ښې ادارې په چارو کې خاص استازی چې ټول اوس سره شي حیران پاتې و چې د برق غورځول شوې پایه به څنګه بیرته ودروي، ځکه هغه سیمه د مخالفینو په ولکه کې وه او له همدې امله اوس سره لاس تر زنې ورته کښېناستل او کاریانو خوارانو په تیاره کې دا چورتونه وهل چې حکومت دومره وس نه لري نو د اورګاډۍ د پټلیو، د قانونو د رایستلو او نورې غټې پروژې به څنګه عملي کوي. او د درد په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډالر له افغانۍ سره د لیوه او وزې لوبه کوي. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې ډالر مخکې او افغانۍ ورپسې. ورته وایي چې ګیر مې کا، افغانۍ خواره چې هر څومره هڅه او کوښښ کوي ډالر نشي ګیرولی، بیا ډالر لږ زانګ ورته کرا کي او چې افغانۍ ورتېده شي ډالر بیا ګړندی شي. دا څو کاله د لیوه او وزې دغه لوبه روانه ده خو هېڅ کلم افغانۍ خواره ونه توانېدله چې ډالر ګیر او لوبه وګټي. خبرونه خلاص شول. یقین اوس پار کور کې اروپا او بهر ته د تلو بسونه او مرکې ګرمې دي. په تیره چې زیاتینو برق لاړ شي او تلویزیون ګل شي زیاتینو همداسې او کور ته مو بیایو.
چې
ترکی نه سړی واحد لاش وای نو ډیر خوان به کړای وو
د ما د ترکی پورې تلو تسترګ سپینې دي او دایره تل ترکی نه دا خو خبرې کوي
تر ترکی پورې څه سخته ده ورشه ویزه واخله او پالوتکه کې لاشه هلته به آزاد ګرځېدلم شي
او ویزه لکه چې خوشی درکوي $6,000 غواړي
رښتیا هم $6,000 ډیر زیات دي کاش کی مخبل کور در لودای وس به مخرس کړای وو او ټول بتللی وو
خاقل خدای در کړای خدای دې در نه واخلی چې خپل کور م در لودای بیا مو څو وختل چې تلو
په کور کې بده څه کړی وو اور دې شې دې ځای کورونا نه پارک شته نه تیاتر او سرکاس شته او نه هم د وخت راولو کوم بل ځای په اروپا کې خدای هر څه په هر کوڅه کې دی نر هغه دې چې خپل سات تیر کړی
غلی شې یا شي واش هغه چې جوس غاز نه راکته کا
سمیر ورولېګا زه ډارې غم تیار ده
دغه د غیرت ده او بیا خبرې د ترکی او یونان د لارو کوي
د اروپا په لاره بیا نه ډارې غم هلته ډار نشته داسې نه دی لکه دا ځای چې هغه مردار برقم پکې نه پیدا کیږي هلته خو شپه هم لکه ورځ غوندې رڼاوي
تا هغه بجلی راکه موري
ورشه د موبایل څراغ دې روښانه کړه د بجلی بیټرۍ سوي دي
موبایل مې چارج نه لري
په تلویزیون کې خو ویل چې سپا ته پایه درېږي او برق به راشي
په تلویزیون کې خو هر څه هر څه وایي که د تلویزیون خبرو ته غوږ ونیسې ګمان به وکړې چې په کوم بل هېواد کې یم
برق ورکوی اوس دا وایي چې تر ترکیې څنګه ځان ورسوو مورې طلاګانې دې نشته چې ویپلورو
کاشکې وای د تا له سره به مې زهر کړی وای هغه خو د پلار د درې کاله مخکې ترې او بادرنګ کړه
پلار ته مې د خدای پاک انصاف ورکړي هېڅ داسې شی نه لري چې ویپلورو او اروپا ته پې لاړ شو
پستې
ها څه وایې دا د ادا راخلم
کور ته یې راوله
ښه چې دا به څه وایي والی والاړی رضا کنا
خیر سی د پلار موبایل مې راوړی دی پلار جان دې زنګ ورته وهلی وو ویلې چې د موږ ټول موبایلونه کار نه کوي تاسو ورمړی چور سر وغږیږم
رښتیا
هو
رضا خیر سی په تکلیف شوې
نه خیر دې خبره نه ده سلام
وعلیکم سلام لوري ستړی مشه
خیر سی تروري
ستړی مشه
خیر سی
مور دغه موبایل واخله اوس مې پلار زنګ وهی وای دې موږ موبایل نه ټول ګول دی
اونو دا دوه ورځې کله برق راغلی دی په یوه کې هم چارج نشته
چې اوس له کومه ځایه زنګ وهي ولې کور ته نه راځي
ځواب ورکړه
بلې وعلیکم سلام شکر ښه یو ته چیرته یې چیرته په یونان کې دا څه وایې څه وخت لاړې ښه کوم کور بلې ښځې ته دې اخیستی وه بله ښځه دې هم درلوده وی خدای دې دې نن په اوبو کې غرق او پرکا ما وایم چې دا څنګه یو ورځی او دوه ورځی نه یې تا خو بل څه کړې و او له هغه سره اوسی دې زه خدای مو په دواړو کشته یې واړه و خدای مو دې ما یا نو خوراکا
دا څه وایي هغه دې برقم راغی هله تلویزیون روښانه کړئ
یاتینو اوس دغه برک شیر هم واوري
او زما دا زړه در پسې او زما دا زړه در پسې لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي له انتظار امر شوم ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریګ مډیر ل دیوالو د کوټي او ل خپل ځان نه هم او ل خپل ځان نه هم ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریګ مډیر لغلو رهزنو زنی لپټ دخمنو زنی یو زل راشه ګلی یو زل راشه ګلی په پلاک پلاک وخانده زړه مې هم دا غواړي تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلای دی لکه دا ټول دنیا په غم کې ډوبه وینن لکه دا ټول خلک لدی تیرو ویریږي لکه دا ټول خلک لدی تیرو ویریږي او لکه دا ټول خلکو نن پتاز ډبای للی وی یو زل راشه ګلی یو زل راشه ګلی تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او موبایل خوار خو او موبایل خوار خو د مرور غوندي چا سره سون هم نکړي چا سره سون هم نکړي او زما دا زړه در پسې لومړی ټوپونه وهل لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي اے زما خپل بریښنا له ازبکستان ناراضي او که د تاجکستان ناراضي خیر دی خیر دی لږ ژر راشه تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او تو هم غلی دی
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه برای افغانپور صادق سپینغار او زیاتینو نقیب الله لاروی موسکا احساس او زیاتینو سپوږمۍ او اوسه حکمت زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مې ادا دي زیاتینو کابل څوارلس یو اویا کندهار دوه ویست زیاتینو کندوز یو او زیاتینو جلال آباد څلور
کام پاسان خواده جگ غرو سندر ولی که بیاده پختن خواده جگ غرو